یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پانتونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشیپ ورکړه ودروله. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د قطر د تعلیمي چارو استازي له امیر خان متقي سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې قطر به څومره افغان محصلانو ته سکالرشیپونه ورکړي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې یوې 25 متره ژورې څا ته لوېدلی دی. دا ماشوم د سېشنبې پورې څا ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ بهر راوځي. د عصمت الله عمري په نوم د سیمې یو اوسېدونکی وایي د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرده روان دی، خو په خبره یې د ډبرو د کیندنې چارې سختې کړي دي. له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کېږي. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو په دوو رینجرو موټرو باندې ماینونه چاودلي دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قمندان داد محمد بطار ازادي راډیو ته وویل په دې دوو رینجرو موټرو کې پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې د پنجشیر ولایت ودانۍ ته څیرمه د ګرګوتي په سیمه کې مقناطیسي ماینونه چاودلي دي. د مولوي بطار په وینا په دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د فوټسال مینهوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره ملي ټیم به نن د ازبکستان په وړاندې لوبه وکړي. د دوی لوبه د قرغیزستان په کوربتوب د منځنۍ آسیا د 19 کلنو د فوټسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کیږي. لوبه د افغانستان په وخت په 2:30 پیلېږي. د افغانستان لپاره دا لوبه ځکه برخلیک ټاکونکې ده که یې وګټي نو د نایب اتلولۍ چانس به ترلاسه کړي. اخوا د ایران لوبه که ایران وبایلي نو د افغانستان د اتلولۍ امکانات هم شته. افغانستان تر اوسه د 19 کلنو د فوټسال د منځنۍ آسیا په اتلولۍ جام کې 2 لوبې ګټلي، یوه یې بایللې ده. او وروستی خبر دا چې د فرانسې چارواکي وایي د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د شوې اټومي تړون ژغورنې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غایان وایي اوس د سیاسي غوراوي حق له تهران سره دی چې د 2015 کال تړون په اړه څه کوي. لود غایان پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د اټومي تړون د ژغورنې هڅې وروستي پړاو ته رسېدلي او په خبرې اوس په اونیو کې نه بلکې په ورځو کې باید په دې اړه پریکړه وشي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس په دغه پروګرام کې اورئ چې د داعش د ځواکمنېدو په اړه طالبانو څه ویلي دي.
امریکا حکومت امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجه پیدا کړي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو تازه راپور کې ویلي داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفین خپلو لیکو ته جذب کړي. ځینې عام خلک چې د داعش د بریدونو قربانیان کورنۍ قرباني شوي دي په دې اړه وایي
د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله نن د ازبکستان په وړاندې یو برخلیک ټاکونکې لوبه لري. عام خلک د مرستو د ویش په اړه باندې ناراضه دي.
زه دغه سې لیسې ته خیوه کې اوسېږم او خیوه کې د توکل بابا مخې ته دغه مواد راځي او دغه غریبو کوربو ته نه رسېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غواګیاست رازو. لومړی مطلب ته ورسه له هغه چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو داسې راپور کې ویل چې داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت خبرګون ښودلی دغه وزارت چارواکو ویلي داعش افغانستان ته کوم جدي ګواښ نه دی او یا د ډله له دینی او عقیدایي اړخه د دغه هیواد خلکو ته د تعهد منلو نه ده. د اخواز پلازمینه کابل او ولایتونو کې وشمیر عام خلک هم دې ته اندېښمن دي چې د هوا په تودېدو سره به یو ځل بیا د داعش ډلیز بریدونه زیات شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
مسئله داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه بسیار زیاد
د موضوع د حساسیت لکبل نغواړي نومي پراپور کې واخیستل شي. خوای نږدې 2 کال وړاندې خور د کابل په ختیځ دشت برچی سیمه کې په سلبستریز روختون کې د داعش ډلې په برید کې ووژل شو. وایي ویره لري چې د موسم په ګرمېدو سره د داعش بریدونه بیا زیات نشي.
امکانات را کینه واقعا برای جلو
طالبان شاید تبریدونو د مخنیوي لپاره امکانات نه لري نو دا اندیښنې ډیروي چې داعش به پرمختګ وکړي سما هیله دا چې طالبان خپل کړي ژمنې پلي کړي او افغانستان کې د داعش د بریدونو د مخنیوي لپاره برنامه ولري
عبدالرزاق د کندهار ولایت اوسیدونکی دی نږدې 15 میاشتې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو په جومات د داعش ډلې په برید کې د کورنۍ درې غړي ووژل شول
هم زما د مشران سه د امارت اسلامي سه د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی بې دفاع خلک دی بې ازاره خلک دی پر دې باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دی نو ونسي
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا مخالفین دي خود طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د دې راپور په غبرګون کې د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجه لټوي ښاغلی خارزمی وایي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري
امریکا خو غمره امکانات سره افغانستان کې ماته وخړه اوس غواړي خپل ماته ته توجه پیدا کړي افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته داعش لا عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاری نه لري موږ برنامه لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي
په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شویو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصویه کمیسیون تایید کړه چې په نوي ورځو کې او په څلور دېرش ولایتونو کې دوی 2501 کسان له خپلو لیکو ویستلي دي داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل کندز کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې څو بریدونه ترسره کړل چې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرگ ژوبله واوخته د اګست په شپږ ویشتمه د کابل د هوایي ډګر په یوې دروازه کې د داعش ډلې په برید کې د 170 تنه افغانانو ترڅنګ دیارلس امریکایي عسکر هم ووژل شول
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یوبا
وسم ده فوتسال میناوالو ته راپور ده فوتسال نو لسکلنو ده کم عمر افغان لوبډله د مرکزی اسیا د فوتسال په سیالیو کې نن له ازبکستان سره لوبه کوي افغان لوبغاړو له دی وړاندې تاجکستان او قرغیزستان ته ماته ورکړي خو له ایران ماته منلی ده د افغانستان لپاره ځکه دا لوبه برخلیک ټاکون کې د کوي وګټینو د لومړی او دویم مقام چانس به خپل کړي اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري
د نن ورځې لوبه به د افغانستان پر وخت وروسته له غرمې 2:30 بجې پیلېږي که د افغانستان د فوتسال د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډله د ازبکستان د لوبډلې په وړاندې په لوی توپیر باندې نن بری خپل کړي ښایي د دې سیالیو اتلولي هم ترلاسه کړي اوس مهال افغانستان د دې سیالیو د نمرو په جدول کې له ایران وروسته دوهم ځای لري که افغانستان د نن ورځې لوبه وګټي نو د امتیازونو د جدول لومړی ځای خپلوي خو که ایران خپلې وروستۍ راتلونکي دوه لوبې وګټي نو په هغه صورت کې به بیا د دې سیالیو د اتلولۍ جام ایران پورته کړي او افغانستان به د دې سیالیو دوهم ځای خپل کړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نن ورځې د لوبې په اړه د لوبغاړو د پوره تیاری خبر ورکړی د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دنیا کدن هم میتونه
په ځانګړي ډول د فوټسال په اړه چې هر دقیقه د لوبې د بدلون امکانات وي وړاندوینه سخته ده خو موږ د انګیزې او د لوبغاړو له فزیکي پلوه او دا شان د تخنیکونو له اړخه د ازبکستان په لوبډلې برتري لرو نو هیله مو دا ده چې د افغان ملت د دعاګانو په برکت او د لوبغاړو په خوارۍ به بریا خپله کړو
دا د مرکزی آسیا د فوټسال له 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان څلورم او وروستۍ لوبه ده له دې وړاندې افغان تنکی ځوانانو په دې سیالیو کې تاجکستان ته 15 د 1 او قربا قرغزستان ته 15 د 3 په وړاندې باندې ماتې ورکړې وه خو په لومړۍ لوبه کې له ایران لس د 3 په وړاندې په لوی توپیر ماتې خوړلې وه که په دې سیالیو کې افغان لوبډله لومړی یا هم دوهم مقام خپل کړي، نو دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لومړی ستره بریا وي. په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو لوبو لسګون افغان لوبغاړو یا خو خپل دا هیواد پریښی او یا هم د بیلابیلو ورزشي بنسټونو له لوري ویستل شوي دي، چې د فوټسال د نجونو له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې غړي هم پکې دي. د یادونې ده چې د مرکزی آسیا د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د تلولۍ سیالۍ څو ورځې وړاندې د قرغزستان په مرکز بشکک کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او کوربه قرغزستان ترمنځ پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست، دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان بانک 483 میلیونه زاړه افغاني بانک نوټونه وسوځول. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل د افغانستان بانک د قانون د 9 او 23 ماده پر بنسټ 483 میلیونه زاړه د سلګون، شلګون او لسګون افغاني بانک نوټونه چې د استفادې وړ نه وو وسوځول. د افغانستان بانک له افغانانو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې دې هڅه وکړي. په دې وروستیو کې په بازار کې د زړو افغاني بانک نوټونو مقدار ډېر شوی دی. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د ګمرکونو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د ګمرکونو له جایدادونو او شتمنیو څخه دې ساتنه وکړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د مالی وزارت سرپرست ملا هبت الله بدري په تورخم کې د ګمرک له چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته سپارښتنه کړې چې د سوداګرو ګمرکي ستونزې دې ور حل کړي او د قانون په چوکاټ کې د سوداګرۍ غوړېدو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د مالی وزارت سرپرست د غرض د تورخم په ګمرک کې له سوداګرو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د ګمرکونو په برخه کې شته ستونزې به د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره شریکې کړي تر څو ورته د حل لار وموندل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 108 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 512 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
ازادي رادیو ته غوښتوار به شوه ته هلته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو پلاوی د اروپایي ټولنې له لوړپوړو ډیپلوماتانو سره خبرې کړې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل ازادي رادیو ته وویل چې متقی د 14 اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له 16 فیر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبري وکړي. د حافظ یا احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له 16 فیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همداراز وویل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شزافر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقی صاحب د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شوو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره پر رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اسرائیل فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارد زیرمه شوي بانکي شتمني په 2 برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارد په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې کیږي او 3.5 میلیارد نور د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د بلجیم پلازمینه بروسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي. د پرون د موسکاو دا ادارات کړ چې د اوکراین له پولو یې یو شمېر پوځیان پشا کړي دي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
ماسکو د اوکراین له پولیسو سره نږدې له هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې ماڼۍ د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحده د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکي هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د ماسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. یانس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبري وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او ویل چې روسیې د اوکراین له پولیس سره د خپلو پوځیانو شمیر تر 2000 پورې زیات کړی دی چې یو شمېر یې پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غوښتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقشې ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هره شیبه ممکن یوه غلطه پلمه جوړه کړي.
ور به شو خوسته هلته نړیوالو ادارو پرون د دغه ولایت مرکز اړوند په زرو بیوسو او غریب کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل کړی دی. د سری میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې د مرستې د جرمني واد د سولې د کلی په نوم د یو تنظیم له اړخه شروع کړی دی. په دې اړه نجیب الله لوخیل ریپورت لري.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر زرو بیوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یادم راسته د آلمان هیواد د سوری کلی پونم بنسټ لخوا برابره شوه ده. د سری میاشت رازکاران ول دوی د مستحقینو په غوراوی کې پوره زحمت ګاللی او یوازې د خوست د مرکز لاروند سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړی دي. د خوست د سری میاشت رئیس مفتی زین العابدین مشهد راډیو ته ول د دې مرستو په بستو کې نه قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډیر په مستحق خلکو پسې ګرځیدلی او مستحق کسان ملي کړی دي. نو تقریبا د زر کورونو مرسته داسې په دوی کې وړه دي ورزې دي غوړي دي دال دي نخود دي بوره ده او شین چای مالګ او صابون دا شان مواد نه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ دې سره مرسته کړې
هغو کسانو چې د سری میاشتې د رضاکارانو پلاس مرسته ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وایي دا د دوی لپاره کافي مرسته ده خو د دوی کورنۍ ډېرې زیانمنې دي او د ژوند په نورو برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د مرسته ته دومره میخه شول یو خدای بودی کې چې څومره کومک میکسا وکای خ خال دی خدای دغه نه یابود که خو می صدر چش که کومک وکي می غربون می ته بدیل یمی څنګه لرو می دی خدای یلا دو می صدر کومک وکي می خطر خشول یی چې دم را سر چش شی روکړه خدای دی یابود کی لکه مرسته دی دغه نه را کی خیم مرسته تر بلګی چې می ګدا وو تکو
دم مرسته یو بل تر لاسه کوون کی محمد ابراهیم ول لاستنه فامیل لري او ډوډۍ ورته پډی رستون زو پیدا کوي.
کور کې خو می ستون زده شو بالا سه واړه بچان دی زده شو بالا یو تمره و غولا نه پیدا کړ بیا بیا خېش و د امرش را ته خېش و بیا وس هتي څه کار څه چالو سو هتي بازار کې دا وسالو ګنجو شوم بازار کې خصم یعنی په کور کې لاس نه پاره.
بلډوري ته یو شمیر بيوازله کورنۍ شکایت کوي چې مرسته کوونکو ته پر لپسې ورتک سره سره هم دوی د مرستو په استونو کې نه لیکل کیږي.
لکه څنګه مو چې په لاندو خبرو کې واوریدل د زابل په شارې صفا ولسوالۍ کې دغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې ساته لویدلې. دا ماشوم د سې شمې پوره ساته لویدلې خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږې بر راوزیله. پرون رئیس ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. د ازادي راډیو په فیسبوک باندې په دې اړه په خبر کې ګڼو خلکو کمنټونه کړي. لاغې ډلې فرمان امانځي لیکلي خدای دې دا ماشوم ژوندی راوباسي. د خلکو په څخه کچیر ته ایدار ماشوم روغ یعنی ژوندی راوویستل شو نو هغه باید سمدلاسه شفاخانې ته یوړل شي او د آزادۍ اواز خبرې د اوس وخت لپاره خوندي وساتل شي. ګڼو خلکو په دې اړه لیکلي چې خدای دغه ژوندۍ راوباسي. یو بل لیکلي دي چې رښتیا موږ په البته سلمان افغان په نوم یو اوریدونکي لیکلي څومره بې ارزښته خلک یو. په مراکش کې د یو ماشوم لپاره ډېرې هڅې وشو خو په افغانستان کې لا تر اوسه امکانات نشته چې دا ماشوم راوستل شي. تاسو هم کولی شئ په همدې ارتباط باندې خپل کمنټونه د ازادي راډیو په همدې فیسبوک پوسټ باندې ولیکئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمالنده مو د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو او د بیوزلۍ او بیکاری په زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی، خو له ویزې پرته په غیر قانوني لارو ایران ته سفر خطرناک او آن وژونکی دی. هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پوله ساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتلې په قاچاقي لاره د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتی او وژلی دی. په دې رپورټ کې له هغه کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزې پکړي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې سلګونه افغانان د افغانستان په جنوبی لویدیځ کې د نیمروز ملک له پولې د ایراني پوله ساتو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې هر ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي افغانستان پرېږدي او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکي ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لاره د تکل وکړ، خو کورنۍ ته یې بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
مختلی په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ته ځکړې او شهید کړای دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي وستي وو.
ډېر شمیر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کې دوشي بشمیري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډېر شتنه ناشتي او په ډېر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وګیوتیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیانو نظامیان دواړه شته. دوه دېرش کلن محمد علي د افغانستان په لویدیځ کې د 200م ظفر قلي اردو نظامی افسر و، خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پرېښی.
طالبانو سره له دې چې عمومي بخنه اعلان کړي خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډېر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډېر کم مزد یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
د روان کال په لړم میاشت کې د ناروی د کډوالو شورا اعلان کړی و چې په ورځني ډول 3-5 زره افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. لو دوی یو شمیر ایران کې پاتې کیږي او یو شمیر نور یې ترکیه ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي، خو دا کوي چې ایرانی پوله ساتو د نیولو پر مهال وهله ډبولې ده.
مشاور مرزم
قاچاق کوونکو موږ له هرات یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وګیو تګی تیر کړي. پوله سات راغلل او موږ نه شوای کولای چې و تختو. موږ یې ونیولو، ډېرې وهلو او به او ډوډۍ هیڅ هم نه وو. لاسونه را تړلې وو او راته ویلې چې کینه یو درېږي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ګوندو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بیوزلي او بیکاری بولي او زیاتوي. د دوی د بیازلي واکمنیدو له پیل راهیسی نږدې 1500 تنه بیرته افغانستان ته راستانه شوې دي. د دې وزارت وایان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنکړ چې له دې شمیر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوې دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هیوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي، زیات هغه افغانان دي چې هغوی هلته قانوني اسناد نه لري د اوسېدو لپاره.
د جمهوري نظام له سقوط شپږ میاشتې تیریږي، خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په حدسه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسمدا چې لویدیز رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې خپل تازه ګڼه کې د کالم لیکونکي ماکس بوټ یوه تبصره خبره کړې چې سرلیکې دی بایډن باید د افغانستان د ماتې ملامتي پر نورو اچول بس کړي. لیکوال د اګست په 1 نیټه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ ایستلو وروسته د ولسمشر جو بایډن وینا ته اشاره کړې. وای بایډن د دې پریکړې مسؤلیت ومانه او د افغانستان څخه یې دا وتل لویه بریا وبلله. په واشنگتن پوسټ کې د دې تبصرې لیکوال زیاتوي بایډن ملامتي په افغان ځواکونو واچوله چې د ده په وینا هومره مقاومت ونه کړ څومره چې ترې تمه وه. لیکوال وړاندې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو په برخه کې د ولسمشر بایډن هغه څرګندونې هم د شواهدو خلاف بللې چې ویلې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط پر مهال د امریکا حکومت د تخلیې پروسې ته چمتو. کالم لیکونکي وړاندې وایي دا اسانه ده چې ملامتي په نورو واچول شي خو په وینا یې د ملامتۍ پیټې له ولسمشر سره دی. لیکوال همدارنګه ولسمشر بایډن د افغانانو په وړاندې هم په بې پروایۍ تورن کړی او د ځینو له خولې یې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو قربانیانو ته د افغانستان بانک د کنګل شوي 2 میلیارد ډالرو د نمایي برخې د ورکولو پریکړه د همدې بې پروایۍ ښکارندوی بللې. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ورته د پخواني ولسمشر ټرمپ څخه په میراث پاتې وه او څو ځلې ټینګار کړی چې هر وخت چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای دا هیواد د همداسې وضعیت سره مخ کېده. بایډن د اګست 15 وروسته چې افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اړه ویلي چې د طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د دوهې تړون د لسختو انتخابونو سره مخ کړی و. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د افغانستان بانک د کنګل شوی پانګې په اړه د ولسمشر بایډن وروستۍ پریکړې ته د طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو عکس العملونه راخیستي. په وروستیو کې ولسمشر بایډن په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوی پانګې په اړه پریکړه وکړه چې 3.5 میلیارد ډالره د سپتمبر د 12 نیټې قربانیانو ته ورکړل شي چې پر څرنګوالي به یې محکمه پریکړه کوي او همدارنګه 3.5 میلیارد ډالره نور د مرستندویو سازمانونو له لارې په افغانستان کې په بشري مرستو ولګول شي. طالبانو په یوه اعلامیه کې دا پریکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون خلاف بللی او د عملي کېدو په صورت کې د امریکا په اړه پر خپل دریز د بیا غور خبرداري ورکړي. ډیجیټل ژورنال د دې لیکنې په یوه برخه کې وایي د بایډن دې پریکړې اکثریت افغانان غوسه کړي، آن هغوی چې د طالبانو سره مخالف هم دي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د ژورنالیستي او څیړونکي کتګانن لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ترنګلې حال او تیار راتلونکي. لیکوال په دې لیکنه کې وایي د طالبانو تر واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته افغانان خوندي دي خو تر پخوا ډېر بې وسله او لږ هیله مند. اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له هغه پیغامونو چې موږ ته مو ثبت کړی څو راخلو.
السلام علیکم، زه د غټي راوند خبرونه څنګه ستاسو د خبرو د دندو په څیر سم راخلو کوم. په پلان یو ولایت ورغلو چې موږ کار دی ما ته راغورې کړی شکه کړه چې رایې چې موږ کار دی شپ په دغه توانار پر مزبي ته ولاړ وو چې شنه یې د مسکان نو دا غور کوي او زه ځان ته تاتم یا د نو خوند ته کار ګوري چې ار څوک ما زه غوړې د نو خوند ته کار ګوري چې موږ کار دی هغه کوي خوره کوي نه د کار مخ نه لري یا دې کوم ما کو سره وکړي چې موږ کار دی. السلام علیکم،
زه دغه سي لسی ته خيوه کې اوسېګم او خيوه کې توکل بابا مخ ته دغه مواد راځي او دغه غریب او قربو ته نو رسیدي او موږ د دولت نه د طالبانو دا خواهش لرو چې دغه مواد چې دی باید سم خلکو ته ورسیږي. دا خو د خلکو ته ورکول کیږي چې روغه ګوره شخصي حکومت کی وي یا طالب وي یا مطلب نور چارواکي وي یا د ملک پور د زی او د غریب او قربا خلکو ته نه ورکول کیږي.
پاسن پکار دواز ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د مرکزي ناوی د لوی پناه لسیمې څخه زموږ ستون دغه ده چې زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان دی سیم دی چې هغه هم د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابراتو له وزارت او د اړوند چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راښکار دي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
زله یاران خبره کوم ما د لکم کومه کونه سرازی دا موجود تنور کوي د ولایت غور څخه تم راغدي ورسوالی دي داخله راغدي د ورور ډیر وخت موږ نه شپه ګونه سکی دغه کې راغلی ولایت چې راغته ورته ولایت ورته سره خدای په امان
ستاسو پیغامونه وو چې مکتمو راستولیو وس هم دومره نور خبرونه کیس ما همکار سره.